پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازاهر هرکلی کوم. طالبانو د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره درې شرط ایښي. غونډه بلندوي پریکړه لیک به نه خپریږي او د جریان او څرنګوالي په اړه به یې له وړاندې معلومات شریکیږي. ارګې په اړه داسې وایي:
هر هغه فرصت چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي موږ هغه استقبالو.
یو شمیر افغان سکان او هندوان چې د نامنیو له کبله له افغانستانه وتلي وو بیرته خپل هیواد ته راغلي.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت. موږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو.
خود لهجوي مشکل لرو، سرمایه گذاری مشکل لرو، خپل ماشومان نشو کولی چې درس ورباندې ووایو.
دا به هم واوري چې په امریکا کې د لویانو شاوخوا نیمایي یې په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوي او اوس اروپایي مشران هم وایي تر سپتمبر پورې به د خپلو بالغو وګړو 70% واکسین کړي. او د زهرو کاروان پونیز پروګرام کې به د شدینه معتادینو له حاله خبر سو.
کورنۍ تانی پیغورونه د چاوي ته ورکي او ته د اجازه نه ورکي چې هغه یو روختین ته لاړ شي.
خو لمړی خبرونه له اسمت سروان څخه ورو.
په اورزغان کې د شفلوغ بند جوړولو چارې پیل شوې. غلام محمد سقزی په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی وټاکل شو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای لا هم ډاډه نه دی چې ایران دې په اتمی موافقه کې خپل شمنو ترا وګرځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وای چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړي. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادی رادیو ته وویل
شپلوغ بند چې پوروزګان ولایت کې موقعیت لري د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو د موسمي سیلابونو کنټرول او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. د دې بند لګښت به د افغانستان ملي بودیجې ته خبر کول کیږي.
پر دغه بند کار پرون سه شنبه پیل شو. د دې پروژې له بشپړې دوه وروسته به 115 هکتاره کرنیز ځمکه هم خړوب شي. غلام محمد سقزی په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی وټاکل شو. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي شغله سقزی به شر خپل نوې دنده پیل کړي. د اعلامیه له مخې سقزی له 2014 میلادي کال تر اوسه پورې په آذربایجان کې د ملګرو ملتو د استازي په توګه دنده مخته وړي. تر دې وړاندې د شاوخوا 2.5 کلونو لپاره عادل راز په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه 28 تنه خوشي کړی دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تیر شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په اعلامیه کې راغلی چې له دې زندانه شپږ دیرش پوځیان او شپږ ویشت ملکیان خوشی شوي دي. دفاع وزارت ادعا کړې چې د زندان څلور ساتونکي وژلي او زنداني هم ویجاړ کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې وړمش په افغان امنیتي ځواکونو د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه بنده 140 تنه خوشي کړي. په مزنی ختیځ کې د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنټکام وای له افغانستان د سپتمبر تر 11 پورې د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 15 سلنې پورې خپل ځواکونه ایستلي دي. د دې قومندانۍ په وینا تر اوسه پورې له افغانستان په یو سلو شپېتال وټکو کې وسایل وړل شوي دي. دوی یو شمېر وسلې او تاسیسات د افغانستان ملي اردو ته سپارلي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای لا هم ډاډه نه دی چې ایران دی په اتمی موافقه کې خپل شبونه تر وګرځي. د پرون ماښام په اسرائیل کې یو خبري غونډه ته وویل امریکا او اسرائیل یو هدف تعقیبوي او حق داده چې ایران باید اتمی وسله ترلاسه نکړي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر همداراز وویل تر اوسه پورې په ویانا کې 15 پړاوه خبري شوي خو لا هم څرګنده نه ده چې ایران د هغو شبونو عملی کولو ته تیار دی چې په اتمی موافقه کې منلي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحده ایالاتونه بعد د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند پیاوړتیا لپاره د غزې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. بلینکن پرون سه شنبه وویل د تاوتریخوالي د بیا پیلېدو د مخنیوي لپاره د غزې ناوړه انساني وضعیت ته پر پاملرنې او د دې سیمې د بیا رغونې د پیلېدا پر اړتیا ټینګار وکړ. د په عین حال کې وویل امریکا باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا انساني مرستې حماس ته نه رسیږي. امریکا حماس یوه تیرورستي ډله ګڼي او ټاکل شوی چې سپیس ایکس راتلونکې میاشت او بو د یژانو په شمول د ازمیش لپاره څو شیان فضا ته یوسي. د اوبو یژان یا ترای گریډ هغه مایکروسکوپی او اوبژوي دي چې په خورا سختو شرایطو کې ژوندي پاتې کېدای شي. څېړونکي غواړي چې په فضا کې په سختو شرایطو کې د دغه حیوان د جینونو مقاومت معلوم کړي. ټاکل شوی دی چې سپیس ایکس د جون په درېمه فضا ته د اوبو یش یوسي. په نړیوال فضایي تمځي کې څېړونکي هیله لري چې په فضا کې د اوبو د یش په وسیله هغه جینونه وپیژني چې په نامساعدو شرایطو کې ژوندي پاتې کېدای شي یا ځان ته له سختو شرایطو سره سمون ورکولی شي.
خبرونه مولا زاده رادیو واوریدل. دوستانو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم خبرونه ته ادامه ورکو په لمړني مطلب سره. طالبانو د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره درې شرطونه ایښي. غونډه بلندوي، پریکړلیک به نخ پریږي او تر خو به د جریان او څنګهوالي پاړه لوړان دي معلومات شریکيږي. دا شرایط د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړی دي. دغه شرایط داسې محل مطرح کیږي چې د استانبول غونډه د افغانستان د شخړې د حل لارې د پیدا کېدو لپاره بنسټ بلل کېده، چیرې چې اند راتلونکي نظام لپاره د طرحو وړاندې کولو مسله د اجنډا یو مهمه برخه بلل کېده. جزئیات په دې راپور کې
ښکاري چې د استانبول غونډه هغه ډول چې د افغانستان شخړې ته د حل لارې پیدا کېدو لپاره مهمه بلل کېده هغه سپایله ورنکړي. ازادي رادیو ته د طالبانو یو شمیر سرچینو منلې چې د ډلې د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. په دې شرایطو کې یادوله شوی چې د استانبول غونډه به د لنډ وخت لپاره وي. د غونډې جریان او څرنګواله به لوړاندې معلومیږي او په پایله کې به یې هیڅ ډول پریکړه لیک نه خبريږي. خو د طالبانو رسمي ویانتو یانو د دې شرایطو په اړه د ازادي رادیو پیغامونو ته ځواب ورنکړ. دغه شان د امریکا غږ ته هم یو طالب مشر په استانبول غونډه کې د طالبانو د ګډون شرایط بیان کړي. د غونډې لندن پر مهمو مسایلو بحث نه کول او تر خوای د دوی د لوړ پوړو چارواکو نه ګډون هغه درې وړاندیزونه دي چې طالبانو کړي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي دا ډله نه غواړي چې د استانبول په غونډه کې د بون په څیر یو برخلیک تکرار شي. پخوانی طالب چارواکي سید اکبر هغه ازادي رادیو ته وویل طالبان غواړي چې د سولې خبرو برخلیک یوازې په دوحه کې معلوم شي.
طالبان وایي چې دا غونډه به پیسله کنه غونډه نه وي چې د چنې سیله کده بند غونډه. طالبانو سره د سپیکر هم دی چې د غونډې هغه ایجنډا چې امریکایانو جوړه کړې ده هغه ایجنډا د منځ ولاړ شي. ایجنډا خپل د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ایجنډا جوړ شي هغه په غونډه کې هلته کار شي.
د استانبول غونډه د امریکا په وړاندې زو د ملګرو ملتونو په منځ ګړتوب جوړیږي چې د افغانستان د سولې برخلیک معلومېدو او د روانې جګړې د پایله لپاره مهمه بلل کیږي. د غونډې ته د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه طرحې هم چمتو شوې او د ملي مصالحې عالي شورا لوي طرحې سره پکې د ګډون خبره کړې وه. که څه هم د افغانستان حکومت رسمند د طالبانو د دې وړاندې شوې او شرایطو په اړه څه نه وایي خو د سولې لپاره له هر فرصت پر ګټې ټینګار کوي. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال لطیف محمود
هر هغه فرصت چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي او د سولې لپاره فرصت او بستر وي موږ هغه استقبالو.
د دې وړاندې جمهور رئیس غنی هم د استانبول په غونډه کې د لوړ پوړي افغان پلاوی د ګډون لپاره یو شرط دایخ او چې د طالبانو مهم مشران به هلته حاضرې. خو کچیر د استانبول غونډه کې پر مهم مسایلو لدی ډلې د جګړې پر پای او د سولې خبرو پر راتلونکي برخلیک بحث ونی شي د افغانستان لپاره به څه ګټه ولري. هغه پښتنه چې لدی وړاندې د ځواب پاړه اندښنه خودل شوی او ان ویل شوی چې که د استانبول غونډه د هغه هیلو برخلاف چې د کانفرنس لپاره شته پایله ورنکړي د افغانستان د راتلونکي برخلیک پاړه باندې خني لا زیات کړي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سحر لوود ماشم تر وبجو پر منځنۍ سپادولس اشپړنوي او د اف ام پر سلای شهر پنځه په پټول افغانستان کې صافه وځه او ردلایسي وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس چې مسله د سولې او جنگ ده د استانبول د غونډې په اړه راپور واورید، هغه که هم په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو له دې سره سره یو شمیر افغان هندوان او سکان چې د نامنۍ لکبله خپل هیواد پریښي او بیرته افغانستان ته ستانه شوی دی، د دوی ډیر شمیر تیر کال د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو پر عبادت ځای تر برید وروسته هند ته کار شوی و. یو شمیر لا هم اندېښنه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې ورکړل.
خوشبوری ما بودن، کاکای ما بود، زنی کاکای بود، یکم شرک خوردیم بچاره بود.
15 کلن سندیپ سنگ د سکانو له حق و کورنۍ و دی چې تازه بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي. د او څلور کسیزه کورنۍ تیر کال په شور بازار کې له هغې چاودنې وروسته چې د دوی په عبادت ځای وشو او د کورنۍ شپږ غړي پکې ووژل شول، اړ شول چې خپل هیواد پرېږدي. په یاد حمله کې چې مسؤلیت یې داعش وسله والې ډلې ومنه، 15 کسان ووژل شول. سندیپ فکر کاوه چې هند کې به یې ژوند ښه شي، خو داسې ونه شول. د په هند کې د خپل بد شپو ورځو کیسې کوي.
نه به اوبه وي، نه ډوډۍ، نه کور، ناروغي بابا خو ډاکټر به د چا په غم کې نه و. د کور کرایه وه، هلته یې موږ ته ویل تاسې کډوال یاست، ویزه واخلئ، ځان پولیسو سره راجستر کړئ. هلته هم موږ ډېر سرګردانه وو.
دی اوس په کابل کې د سکانو په یو عبادت ځای کې اوسیږي، په یو دکان کې کار کوي چې 6000 افغانۍ ورکوي او خپل ژوند پرې تېروي. کلراج سنگ بل افغان سکھ دے دے شاوخوا دوونه کیږي چې لخپل مور سره بیرته له هند افغانستان تستون شوه. د هم د دوی پر عبادت ځای تر بری درسته هند ته ولاړ. هلته نه میاشتې تیرې کړې، خود ژوند د سختۍ او د کورونا وایرس د پراختیا لامل بیرته افغانستان ته راغی.
هلته مرض ډیر شوی و، موږ ته په مرض نه کېده. موږ همدې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي. موږ ته هلته ستونزې ډېرې وې، نور نه شو اوسېدلی، مصرف زیات و، او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلي وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2000 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته د انتقال غوښتنه کړې وه. د 2000 کال په جون میاشت کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ګوندونو نه 60 سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې افغان سکھ او هندو لګکې چې د خپل مذهب لامل د داعش ډلې د خراسان څانګې لګواخ سره مخ دي ومني. خو ډیری افغان سکان او هندوان وایي چې د غشمنی نه دی عملی شوی. د افغان هندوانو او سکانو یو شمیر کورنۍ چې لا هم په هند کې دي، دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنی شي. یو هم له دوی دیا سنگ انجان دی.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت، مونږ کولای شو چې په هندي ژبه وغږیږو، خو بیا هم لهجوي مشکل لرو. تاسو ته پته ده چې په هندوستان کې بشماره ژبې او بشماره لهجې دي، او د دې سره سرمایه گذاري مشکل لرو. خپل ماشومان نشو کولای چې درس ور باندې ووایو، ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده، او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کو تر څو څه زده کړي، چې اقتصادي مشکلات هم ډېر دي.
د ده زړه هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي، خو پرېکړه نشي کولای. په دې حال کې په ملي شورا کې د افغان سکانو استازي هم افغانستان ته د دغه کورنۍ ولستنې دوه هرکلی کوي. اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو او سکانو کرشمیر په لاس کې نشته، خو مخکې شمیر زرګونو ته رسیدو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انرکلی هنریار وایي تر اوسه د افغان سکانو سلویخت کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوي، چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او ښه ژوند ډاډ ورکړی. اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اتسنګ وایي امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي.
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونه وکړي تر څو د تعلیم زمینه دوی ته مساعده شي، همداسې عالي تحصیلاتو ته او حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنې وکړي تر څو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي. د خوښي ځای دا ده چې ولسمشر نن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ تر څو چې د افغانستان په جنتریه یو ورځ ونمول شي چې په هغه کې د هندو او سکان ملي کلتور ورځ وي چې هر کال د غول منزل شي.
دا خبر کیدی شي چې د زینو لپاره هله بخون کوي، خو یو شمیر لا هم له دایش وسلوالو ویره لري. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیرته راستنیدل داسې محال دي چې له دغه هیواده د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل شوه او ټاکل شوه چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې بشپړ شي، چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپلې خاورې او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بېل شکه افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د آزادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. دوستانو، وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو د مګړې به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر روان کال کې د غالیو د صادراتو لزیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي رادیو ته ویل چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په امریکا، آلمان او عربي متحده اماراتو کې د غالیو د پلورنې لپاره د دایمي بازارونو د جوړولو په حال کې دی چې د لنډمهالو او اوږدمهالو نندارتونونو په جوړولو سره صنعتکاران کولی شي چې په دغو نندارتونونو کې خپل تولیدي محصولات وپلوري. د هغه په وینا چې د غالیو سوداګرو ته د شپږ سلنه صادراتو پیسې د تشویق او ملاتړ لپاره ورکول کیږي چې په دې سره پر روان کال کې په هیواد کې د غالیو د صادراتو کچه لوړه شي. نوموړي زیاته کړه چې وزارت د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په ملاتړ په نږدې راتلونکي کې د غالیو د تولیداتو او صادراتو د زیاتوالي لپاره له ګټې پرته پورونه برابروي. په افغانستان کې د کنځلو تولیدات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازادي رادیو ته وویل چې دغه هیواد په کچه څناسه 2000 ټنه کنځلې تولید شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو او احصایې ریاست شمیرنې ښیي چې د تیر کال په بهیر کې په ټول هیواد کې 15000 هکټار ځمکې څخه 1555 ټنه کنځله تولید شوې ده. ویل کېږي چې د کنځلو زیاتره کروندې په فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، کندوز، تخار، بغلان او هلمند ولایتونو کې شته دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او د شپوله، یو یورو 95 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ د شپوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لویانو شاوخوا نیمایی په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوی دي، او اروپایي مشرانو هم ویلي چې کافي واکسین برابر کړی چې د خپلو بالغو وګړو په سلو کې او یا تر سپتمبر پورې واکسین کړي. امریکا او کاناډا تر 13 کلونو کم عمر تنکیو ځوانانو او ماشومانو ته هم د کورونا ضد واکسین لړۍ پیل کړي، او اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې په راتلونکو څو اونیو کې به دغه پروسه پیل کړي. نور په دې راپور کې
په امریکا کې د لویانو نیمایي برخې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې بشپړ واکسین شوي چې دا د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې یو مهم پرمختګ دی. په عین حال کې په متحدو ایالتونو کې د کورونا نوې پیښې او لامل یې د مړینو شمیر هم مخ په کمېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د جولای تر 4مې پورې به د امریکا د نفوس د لویانو د برخې په سلو کې اویا لږ تر لږه د کورونا ضد یو ډوزه واکسین ترلاسه کړي. په اوس وخت کې دا شمېره په سلو کې 2 ده. له دغه پرمختګ سره هم مهاله موډرنا کمپنۍ پرون سېشنبه اعلان وکړ چې د نوې څېړنې نتیجې ښیي چې واکسینې تر 12 کلونو پورته ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره خوندي او اغېزمن دی. تر اوسه په امریکا او کاناډا کې د فایزر او بایونټیک واکسین ته اجازه ورکړل شوې چې له 13 کلونو کم عمر ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته ورکړل شي. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې په روانو اونیو کې دې ته اجازه ورکړي چې تر 13 کلونو لاندې وګړو ته د همدې فایزر بایونټیک واکسین بهیر پیل شي. په اروپا کې د کورونا ضد واکسینونو کمپاین چې په لومړیو کې ډیر ورو روانو په دې وروستیو کې ګړندی شوی او له دې سره په یو وخت هم په ډیرو هیوادونو کې د دغې ناروغۍ له امله لګول شوي محدودیتونه په نرمېدو دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون سه شنبې اروپایي مشرانو ته وړاندې شول، دا ټولنه تمه کوي چې څه باندې 1 میلیارد ډوزه واکسین به د سپتمبر د میاشتې تر پایه ترلاسه کړي. دا کافي واکسین دی چې دا ټولنه پرې تر دې نیټې پورې ټول له واکسین مستحق کسان واکسین کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په یو خبري کانفرنس کې وویل چې اروپایي ټولنه ټاکلي هدف ته د رسیدو په لاره ده او زیاته کړه چې که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي نو به وکولی شي ټولنې په خوندي ډول بیرته پرانیزي. اروپایي ټولنه دغه راز تمه کوي چې د روان کال تر پایه 425 میلیون ډوز نور واکسین هم ترلاسه کړي چې په دې سره به ټول هغه واکسین چې دا ټولنه یې ترلاسه کوي 1.5 میلیارد ډوزو ته رسیږي. اروپایي ټولنه هم داشان په پام کې لري چې 100 میلیون ډوزه واکسین روان کال تر پایه هغو هیوادونو ته په وړیا توګه ورکړي چې ورته سخته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هغه نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوې وه اوس د نړۍ په 350 هیوادونو او ځایونو کې ثبت شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د وایروس دغه نوې بڼه په چټکۍ سرایت کوي خو د ناروغۍ شدت او سرایت خطرونه تر څېړنې لاندې دي. په هند کې چې د وایروس د دغې نوې بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې وې د تیرو 24 ساعتونو نتیجې ښیي چې د دغه وایروس نوې پیښې په وروستیو نږدې 6 اونیو کې په متوسط ډول د ورځې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي، خو په دې هېواد کې د واکسین کمی په خپل حال پاتې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. په غزنی ولایت کې د نورو کلونو پرتله 6 کال د کانکور په ازموینه کې تقریبا 6000 لږو شاګردانو ګډون کړی و. د دغه لږوالي بیلابیل لاملونه بلل کېږي. تفصیل به زما له همکار وور.
د غزنی اوسیدونکي ولس کلنه زهرا په سکنی کانکور ازموینه کې ونډه اخیستې. زهرا په کانکور ازموینه کې ګډون کول د انسان د ژوند د نوي پړاو پیل بولی.
امروز یک روز خاص در زندگی ما
نه 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 ورځ ما په ژوند کې و ځانګړي ورځ ده. په 12 کلنو زده کړو کې چې ما کوم زحمتونه ګاللی وو، خونن ټولو ته دا ښکار کوم چې آیا ما زحمتونه ګاللی وو کنه، چې څه ډول درسونه می ویلی وو.
می درس خواندم.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو په پرتله د کانکور په سګنی ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راغله. د پهنتون استاد او په غزنی کې د کانکور ازموینې اخیستونکي غازی محمد تکلوای سخت جګړې، فقر، بیوزلۍ، له پهنتون څخه له فراغت وروسته ځوانانو ته د کار نه پیدا کېدل، د مجبورۍ لامل نورو هیوادونو ته د ظلمو تک، په ښوونځیو بریدونه، نامناسب نصاب او داسې نور هغه څه دي چې په غزنی کې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راوسته. خغلی تکل ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو کلونو په پرتله سک باید د غشمیر لوړ شوی وي، خو له بده مرغه کم شوی دی.
زما په نظر کې داسې مختلف لاملونه د دې سبب شوي چې سږ کال په کانکور کې د زده کوونکو تعداد راکم شوی وي. تر ټولو هغه غټ لامل چې دغه ماته د کریکولم مشکلات ښکارېږي. جګړې هم یو علت ده چې جګړې ډېرې شوې دي او اکثره زده کوونکو زده کړو ته لاسرسی نه ده پیدا کړی. نو نور لاملونه هم کېدای شي.
د غزنی پوهنتون رئیس پوهنمل محمود همت وای په تیرو کلونو کې په دغه ازموینه کې تر 14000 پورې ځوانانو او پیغلو ګډون کاوه، خو سږ کال دغه شمیره 9000 تنو ته راکم شوه. خغله همت غزنی علم دوست ولایت یادوي وای دا د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې د کانکور په ازموینه کې په زیات شمیر جونی او هلکان پکې ګډون کوي. خود د په خبره په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د شمیر کمواله د اندېښنې وړ دی.
غزنی ولایت یو لاغ ولایتو څخه ده چې اکثره وخت د فارغینو ګرافي ډیر لوړ دی، کله ناکله د 14000 پورې رسیږي. که څه هم څه کال له نورو کالو څخه تعداد متفرقه عمومي کم دی، ولې بیا هم نسبت نورو ولایتو ته زیات دی. تقریبا 6 کال چې دی 1050 کسان ګډون ته او له نیکه مرغه چې په دې کې 3001 خوندي دي.
غزنی هغه ولایت چې له سختو جګړو سره سره هر کال د کانکور په ازموینه کې زیات شمیر شاګردان ګډون کوي چې د غشمیر تقریبا د هیواد تر 25 لزیات ولایتونو څخه زیات وي، خو سګنې کمواله د اندېښنې وړ دی.
او له غزنی څخه به کونړ ته ورسو په مرکز اسعد آباد کې به د یو خوارکښت وان چې په یو لاس کراچۍ چلوي او د خپل کورنۍ نفقه برابروي د ژوند له حاله خبر سو.
د پینځویش کلن سید رحمان یو لاس پنجه نه لري، هغه همداسې له موره پیدا شوی. اوس ورته د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده. دغه کورنۍ ته د نفقې پیدا کول لپاره د اسعد آباد په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او پکې پردي درانه پیټي وړي.
ترالی چلو ما د لاسګاړې کار کوم، لاس مې همدغسې معیوبه دی. لاسګاړې مشکلات هم راته ډېر زیات دي، کښته کول پورته کول او خیجول دا راته ډېره مشکله ده، ځکه چې دا خو زموږ مجبوره څه اندازه مشر یم د کورنۍ، پلار مې همدغسې سپین ګیری دی او نور لس کسه کور را په غاړه دی. زه هم دا کار کوم دا ټرالیغه، پلار مې چې دی هغه سپین ګیری، نور ورونه مې ټول ماشومان دي، له مانه مشر یې زه یم.
اوس یې په لاسي کراچۍ کې د اوړو یو 50 کیلوی بوجۍ او نور شیان چبلی او د مرورې ولسوالۍ د موټرو اډې ته رسوي. وایي کله چې ترې لاسي کراچۍ چپه شي او د چا مال خراب شي نو سخت رټل کیږي، خو بیا هم اړ دی چې دا هر څه واوري او وې زغمي، ځکه بل چاره نه لري.
چا پر بار کورنه وغورځيږي، زه قرض راته قاریږي، ځکه چې هغه تاوان کې هغه شی خرابېږي.
هغه وای بلتا له سوال او لاس نیولو ورته دا ډیره غوره ده چې په خپل یو لاس همت کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
او ځم درس بلتا لاس نشم نیول، خپل همت او خپل زیار وکاګم، خپل کوشش کوم او خپل باندې داسې کوشش کوم چې خپل باندې څه ځانته پیدا کوم بل تلاس ونی.
سید رحمان را ته وویل په خوای مزدوري خوه، خو روانو جنگونو او تیر کال د کرونا لامل رامنځته شو بندیزونو او د خلکو اقتصادي حالت کمزوري کېدو سره دوی هم ستونزو سره مخ شوي او مزدوري کمه شوې ده. معلول سید رحمان هم د نورو غریبو معلولو او بیوسو کسانو په څیر له حکومت په دی ګیله من دی چې د مرستو په ویش کې مالدارو واسطه لرونکو ته څو څو ځلې مواد ورکړل شول، خو دوی له پامه غورځول شوي دي.
کسان چې واسطې لري هغه اخلي، هغه څوک چې واسطې نه لري هغه نه اخلي. نه تر اوسه خو مال څه نه دي راکړي، پښتانه همداره چې زموږ چې څه حق کېږي هغه دې راله راکړي.
په کونړ کې چارواکي مانی چې د مرستو په ویش کې یو څه ستونزې شتون لري، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې دغه ستونزې هوارې کړي او حق حقدار ته وسپاري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هغه وګړي چې هغه معلولیت لرونکي وګړي دي او هغوی زحمت باسي او هغوی خپل اولاد ته د حلالې نفقې په تلاش کې، موږ به کوشش وکړو چې د دوی لپاره هغه امکانات چې موږ یې په اختیار کې لرو یا دوی په موسسات بعضې کومکونه ترسره کوي، نو دا شخص هم د هغو کومکونو نه برخمن کیږي.
په افغانستان کې روانو جنگونو ډېرې کورنۍ د غم په ټغر کېنولې، له چای د ګټې وټې سړي واخستل او څوک هم معلول کړل چې ورسره د کورنۍ سرپرستی یا عمر خوړلو سپینګیرو کمزورو یا معلولو او یا هم ماشومان ته پاتې ده. دغه کسان کله دومره پیسې وګټي چې کورنۍ ته پرې یو وخت ډوډۍ برابره کړي او زیاتې ورځې داسې هم وي چې خالي لاسونه کورونو ته ستنېږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
او سم ورسیږي تاسو راغلو پیغامونو ته چې په ګرې سره وورو.
تاسو له پیغامونو
اختر محمد د کندهار د ولایت د ونی نه یو څه دا پیغام سپتوم. دغه د کندهار د ولایت کې پرون درو اتیا نفره په کورونا نه جوړی باندې نوي تازه اخته شوي وو. نو زما د رئیس جمهور صاحب څخه دا هیله امید چې په افغانستان کې د ماسک کول جبري کړي، که دا جبري نه کړي موږ خوار غریب ملک یو. دغه کورونا نه جوړی که په مسکې یو وار خپره شول، د هر کور څخه به زموږ بې حسابه جنازې ووځي. نو زما مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب دغه د کورونا نه جوړی دپاره ماسک جبري کړي، جرمانه کړي. د هر سړي ماسک نه و تړلی، په بازار سره وتلی و، هغه سړی د جرمانه کېږي یا د ورځ دوې بندي کېږي. بیا به نو موږ دغه نه جوړی د شهر څخه په امان کې واوسېږو. که داسې نه وي نو ډېره مشکل ده، موږ د تباهي سره مخامخ کې نور مو وخت نه نیسو. وسله
ځوانم محمد نسیم
ولسمل دی د کندهار ولایت او تماس کیم زما د معرف د وزارت او معرف د رښتوت فایل دا راته په مکتب کې او استادان یا ټول کې د خپل وزارت نه وړي استفاده کی او استادان یا مطلب کې کړه کړه کڅه هم رسمي نو د څو د شاګردانو له دا خلاف له کومه د استادان د څه مخترمه شي د استادي یو شوو کې د مقدس وزارت خو پردہ کی نو وخت دې ته
کریم خان خبر کوم لنګرهار سرخود لسوالینا ورجانا د ماده پیغام دی ولخمشه اشرف غنی ته ورته دی وروره دلته چې کوم مواد راغلي غریب خلکو ته نه دا ورکړي ټول چې د مالدار اخلي دا کوم به موږ ملکان دي ټول هم دی پټي وروره دا بلا چې ورسرانه سي وروره دا ټول اغلا ده والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو لا پیغامونه مو مننه کوم او بیا هم په نورو خبرونو کې تاسو پیغامونه ته پاتمه یو چې کولای شي د خپل سیمستون زرا سره شریک کړئ د خبرونه نیمه برخه ته ورسېدل په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې دی یو ځل بیا د مهمو خبرونو سټیکی له اسمت څروان څخه ور
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چاري رسمن پیل کړی پردغه بند کار پرون سه شنبه پیل غلام محمد اسحق زای په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي وټاکل شو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي شغله اسحق زای به شرخ په لنوې دنده پیل کړي د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه دوه شپې ته تنه خوشي کړی دي دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تیر شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو په مزنی ختیځ کې د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنکام وایي له افغانستان د سپتمبر تر یولسمې پورې د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 15 سلنې پورې خپل ځواکونه ایستلي دي د دې قومندانۍ په وینا تر اوسه پورې له افغانستان په یو سلو شپېته الوتکو کې وسایل وړل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا هم ډاډه نه ده چې ایران د پاتومي موافقه کې خپل شبونه تر وګرځي او ټاکل شوې چې سپیس ایکس راتلونکي میاشت او بود یا ژانو په شمول د ازمیش لپاره څو شیان فضا ته یوسي
لا اسمه سروان خمو خبرونه واردل د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي پاته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ اوس هم د ژمنی سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام په ګټه سره اور
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له ایران څخه افغانستان ته د کاچاکو پر مهال 4000 شپږ سو لیټر کیمیاوي مواد ونیول سول په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو
د حامد کرسی په نړیوال هوایي ډګر کې د هیروینو د قاچاقو مخاوني ولشو لانه شی مواد سره د مبارزې موینه د حساس او تیرونو ادارې کارکونکو د مسافرو د تلاشي پر مهال دوه نفر داسې محل ونی ولچی 2 کیلو او 135 ګرام هیروین په خپل خېټو کې پټ کړی او غوښتل د هندستان پایتخت ډیلی ته قاچاق کړي لانه شی مواد سره د مبارزې موینه د رسنوي دفتر وایي چې په یو بل اقدام کې د کابل په ارغندې چاو کې ل یو موټر څخه 2 کیلوګرامه خيخه او 480 ګرامه هیروین ترلاسه شو د دې نشي موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوې دي په فاریاب او بدخشان ولایتونو کې نږدې 40 لیټر شراب ونیول شول په لومړي ګام کې د فاریاب له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د نشي موادو خرڅولو پر یو مرکز عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 لیټر شراب ونیول شول په پام کې و چې دا شراب د فاریاب مرکز میمنه کې وپلورل شي د بدخشان د امنی قماندانۍ ویان سنولا روحانی ازادي رډیو ویل د بدخشان پولیسو هم د دې ولایت په مرکز فیض آباد کې ولې جرا شراب د قاچاغ پر مهال نیولې دي او دونه روستې په خداده چی د ننګرهار ولایت پولیسو په دې ولایت کې زرګونه نشي ګولې او 300 کیلوګرام ډیر تریاک ونیول لومړی عملیات چې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې وشول، په نتیجه کې په یو کور کې دوه نفر له 1200 نشه یي ګولۍ سره ونیول شول. د یادونې وړ ده چې دوی میاشتې مخکې هم پولیسو له دې کور څخه 4315 نشه یي ګولۍ ترلاسه کړې وي، خو هغه وخت د دې نشه یي موادو دوه قاچاق کوونکي تښتیدلي وو چې دا ځل ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رډیو ته ویل دوهم عملیات د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې وشول چې په نتیجه کې 14.5 کیلوګرامه تریاک ونیول شول، خو قاچاق کوونکي لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېدلې. تنن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. له ایران څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال 4500 لیټره کیمیاوي مواد ونیول شول.
دا سیتایل کلورایډ په نوم کیمیاوي موادو یو لوی بارچې له ایران څخه د زرنج ښار ته راوړل شوی وو. د نیمروز د ګمرک کارکونکو د پولیسو په همکارۍ ونیو.
په یو بل راپور کې به واورو چې په روزګان ولایت کې یو سندرغاړی خلک د نشو له زیانونو څخه خبروي.
ما یو راپور واردی د ازادي راډیو څخه. سندرغاړو داسې نشي توکو داسې سندرې ویلې دي چې ځوانان تشویق کړي نشي توکو ته. زه باید یو داسې سندره ووایم چې ځوانان د نشي توکو څخه رامناسي.
دا چې ځینې کورنۍ ولې خپلو معتادو میرمنو ته د علاج کولو اجازه نه ورکوي، په دې اړه له ډاکټرې قندیګل الکوزي سره مرکه لرو.
مسله دلته ده چې د هغوی باندې خپلې کورنۍ یا قارب خبرېږي چې یاره د پلانې خور لور متاد ده، نو په دې خاطر باندې په هغوی باندې پابندي ده، په هغه میرمنو باندې، په هغه خویندو باندې.
د حاجي عارف په نوم یو معتاد وایي چې اولادونه مې را باندې شرمېږي.
کوم ما نشنه کولای زما ژوند زما زندگی به پوسټ ډېره پورته تلې وه. زه به په حکومت کې پوسټ یو وکیل وم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
بابا اجمال زویا څه خبره ده چې داسې ورختای؟
بابا پولیس راغلل.
څه شي ته ودرېګه چې زو ورشم؟
وسته خدای ته وګوره مورته.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس ته خبرونه لمړی مطلب ترازو. تر 4000 لیټر ډیر کیمیاوي مواد چې له ایران څخه افغانستان ته د نشئی موادو جوړولو لپاره کاچاک سوي وو، په نیمروز ولایت کې ونیول شول. د نیمروز چارواکي وایي دا کیمیاوي مواد چې اسیټایل کلوراید نومیږي، د هیروینو او خیخي په جوړولو کې کار ځنی اخستل کیږي. د نیمروز د ولایتي شورا غړي وایي چې د نشئی موادو په تیره بیا هیروینو او د ډیروالي اصلي دلیل هغه کیمیاوي مواد دي چې له ایران څخه افغانستان ته کاچا کیږي، خو افغان دولت یې مخه نه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوه کلونو کې تڅلوله کلیټر ډیر کیمیاوي مواد له ایران څخه یوازې د افغانستان نیمروز ولایت د قاچاق کولو پر مهال نیول سوی دي. یو تازه بیلګه 3000 لیټر ډیر اسیټایل کلوراید کیمیاوي مواد دي چې له ایران څخه افغانستان ته د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې د ګمرک مامورینو ونیول. په پام کې و چې له دې کیمیاوي موادو څخه د هیروینو او شیشې په جوړولو کې کار واخیستل سي. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزه سرپرست مدیر عبدالکریم نیمروزی ازادي رادیو ته ویل دا کیمیاوي مواد په ایران کې په موټر کې بارسوي او په پام کې و چې د ګمرک تر قانوني پړاوونو تیرول ورسته افغانستان ته راوړل سي.
دا سیټایل کلوراید په نوم کیمیاوي موادو یو لوی بارچې له ایران څخه د زرنج ښار ته راوړل شوی وو. د نیمروز د ګمرک کارکونکو د پولیسو په همکارۍ ونیو. په دې موټر کې ټوله 4500 لیټر اسیټایل کلوراید کیمیاوي مواد بار شوي چې په 200 ډبو کې اچول شوي وو. له دې نیول شوي کیمیاوي موادو څخه د نشئی موادو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي.
د نیمروز د ولایتي شورا غړي انتقاد کوي چې ایران افغانستان ته د غیر قانوني صادرات په برخه کې صادقانه مبارزه نه کوي. دوی وايي دا ډول غیر قانوني صادرات د لامل سوي چې په دې ولایت کې د نشئی مواد جوړول ډیر سي. د ملګرو ملتونو یو څېړنه ښیي چې په افغانستان کې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې د پام وړ ډیروالی راغلی او د دې کار اصلي علت دا دی چې له ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان د کیمیاوي مواد په قاچاق کې ډول راوړل کیږي. د دې راپور له مخې د دې ډول نشي موادو ډېره برخه په هغو ولایتونو کې جوړیږي چې له ایران سره ګډه پوله لري. د یادونې وړ ده چې په دې ولایتونو کې جوړ شوي نشي مواد په سلو کې له 15 څخه نیولې بیا تر 40 پورې د همدې هیواد له لارې اروپایي او منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کیږي. د سیاسي چارو تحلیلګر عباس فراسو وایي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د غیر قانوني کیمیاوي موادو صادرات د دې سبب سوي چې په افغانستان کې د نشي مواد جوړول دوه برابره ډیر شي.
لبل مرغه چې ډیر هیوادونه افغانستان ته د غیر قانوني کیمیاوي موادو د راوړلو هڅه کوي او ډیر قاچاق کوونکي هم کوښښ کوي چې د نشي موادو د جوړولو لپاره د بیلابیلو لارو څخه افغانستان ته کیمیاوي مواد راوړي. د دې لپاره چې افغانستان ته کیمیاوي مواد را نوړل شي دا مبارزه یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ ته اړتیا لري.
اسیتایل کلوراید هغه کیمیاوي مواد چې یوازې دولتونو د جوړولو امکانات لري او اکثره د نشي موادو په تیره بیا هیروین او شیشې په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې 4,600 لیټر کیمیاوي مواد له ایران څخه افغانستان ته د کاچاکو پر مهال ونیول شول.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس مو په روزګان ولایت کې د یو محلي سندرغاړي له حال څخه خبرو چې ځوانان د نشو له زیانونو څخه خبروي. د روزګان ولایت یو محلي سندرغاړی د زهرو کاروان د یو راپور په اوریدلو سره هڅول سوی چې د خپلو سندرو له لارې ځوانان د نشو له زیانونو څخه خبر کړي. دا سندرغاړی چې غلام جیلانی وېسال نیمیږي وایي ځوانان له سندرو اوریدلو سره ډیره مینه لري. له همدې عمله د پریکړه وکړه چې د سندرو له لارې د نشي موادو د زیانونو په اړه ځوانانو ته پیغام ورسوي. د روزګان ولایت مدني فعالان د ښاغلي وېسال دا کار ستایي او له نورو سندرغاړو شاعرانو او لیکوالانو څخه هم غواړي چې په خپل هنر کې د ټولنې ناخوالو په تیر بیا نشي موادو ته ځای ورکړي او دی لوی خطر ته د خلکو پام راواړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په روزګان ولایت کې یو سندرغاړي پریکړه کړې چې د نشو په غندنه کې سندرې ووایي او له دې لارې ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې له نشو څخه لاس واخلي. دا سندرغاړي چې غلام جیلانی نومیږي وایي دا پریکړه یې ځکه وکړه چې سمو د مخ کې له ازادۍ راډیو څخه د داسې سندرو په اړه راپور واورید چې ځوانان پکې نشو ته هڅول شوي وو. شاغلی وېسال وایي چې خلک په تیره بیا ځوانان له سندرو سره ډیره مینه لري ځکه نو د سندرو له لارې هغې ته پیغام اسانه رسول کیږي، اسانه په خلکو کې خپریږي او هغې زر عملي کوي.
ما یو راپور واورید د ازادي راډیو څخه. سندرغاړو دا سندرې ویلې دي چې ځوانان تشویق کړي نشي توکو ته. نو ما بیا د ځان سره فکر وکړ، دا هوډ مې وکړ چې زه باید یو داسې سندره ووایم چې ځوانان د نشي توکو څخه رامناسي او مخه کې و تعلیم ته یا ورزش ته.
دا محلي سندرغاړی چې د روزګان ولایت ته خوشیو په ډیری محفلونو کې برخه اخیستې وایي د خوشی لسګونه داسې محفلونه او مراسم لیدلې چې هلته موسیقي وي او ځوانان نشي کوي. په دغه محفلونو کې داسې سندرې هم ویل کیږي چې ځوانان نشو ته هڅول کیږي. د روزګان ولایت مدني فعالان د همه پوهاوي لپاره د غلام جیلانی دا کار ستایي او له نورو سندرغاړو شاعرانو او لیکوالانو څخه هم غواړي چې په خپل هنر کې د ټولنې ناخوالو په تیره بیا نشي موادو ته ځای ورکړي او دې لوی خطر ته د خلکو پام واړوي. د روزګان ولایت یو خبریال او لیکوال صفقت الله صابر وایي چې ځوانان له سندرو اوریدلو سره ډیره مینه لري. له همدې عمله پر هغې د سندرو له لارې پیغامونه ښه اغېزه کوي.
دا زه خپل یو مثبت ګام بولم ځکه چې ډیری ځوانان کې داسې سندرې اوري د رسنیو د لارې او یا هم په ټولنیزو رسنیو کې. نو طبعا ځوانان چې کله دا سندره واوري نو دا د دوی پر ژوند باندې مثبت تاثیر لري. دوی به د دې سندرې څخه په دې مفهوم باندې پوهیږي چې نشه څومره زیان لري.
د امیر روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې افغانستان ډیری متعدد ځوانان دي. یو شمیر ځوانان بیا د شپې له خوا د خپل همزولو خپلوانو او دوستانو سره په بانډارونو کې نشي کوي او له دې لارې متعدد کیږي.
آیا پوهیدل است چې نشه یي مواد د انسان پر ویښتانو څنګه وړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد کله چې استفاده کیږي د وینې د لارې نه ټول وجود ته تقسیمیږي، په شمول د ویښتان پیازک دومی یا فولیکول د ویښته چې ده هغه باندې بد تاثیر کوي، په مرور د زمان ویښتان د لاسه ورکوي او ازار دغه ده چې ویښتان دورس پتیری دو سره د تزیفیگی وختان سپنیگی او پتویدو پلکی یوازینه وزینه الهل مخدره توکی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوری چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. طبی ډاکټران وایي چې ځینې کورنۍ خپل موتادو خزو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او هلته بستر شي، ځکه دوی دا کار شرم ګڼي چې په دې ډول هغوی له روغتیایي خدماتو څخه بې برخې کیږي. دا چې ځینې کورنۍ ولې خپل موتادو میرمنو ته د علاج کولو اجازه نه ورکوي او له دې امله خزینه موتادین له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټرې قندیګل الکوزی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د دې ستونزو لامل څه دی.
بله، دا ځینې انانات او رواجونه دي چې ښځې دې ته مجبوره کړي دي چې مواد مخدر ته مخه کورنۍ سټیګما یا تانې پیغورونه دي چې هغوی ته ورکوي، هغوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي یا تداوی یو سینټر ته لاړ شي او ځانونه تداوی کړي. دا غي خپل یو محدودیت دی د کورنۍ له خوانه، که چیرته خلک خبر شي نو موږ ته وایي چې د پلانې خور لور متاده ده. دا وجه نه اکثره میندې او خویندې زموږ په کورونو کې د احتیاط په حالت کې ژوند تیروي او نشي کولی چې یو سینټر ته مراجعه وکړي.
څومره اغیز لري په تداوی کې دغسې تانې او تمرخې او دغسې استیګما چې د ښځینه متدین په وړاندې دي؟
اکثره داسې کورنۍ شته دی چې هغه خپلې میرمن ته یا خور لور ته که هغه تداوی هم شي دوباره ورته په ځن نمونه یادوي، په خاص سترګه ورته نه ګوري، روابط ورسره قطع کوي. دا خپله د دې موقع ورته مساعده کیږي چې د یادوز اضافه کړي، نورم د بحران سره مخ کیږي او نه غواړي چې خپل ځان تداوی کړي.
ولې دغه کورنۍ بل معتاد غړي ته اجازه نه ورکوي چې مرکز ته لاړ شي او هلته ځان تداوی وکړي؟
مسله دلته ده چې د هغوی باندې خپلې کورنۍ یا قارب خبرېږي چې یاره د پلانې خور لور معتاد ده او په پلانې سینټر کې بستر کړی ده. په دغه وجه باندې هغوی اجازه نه ورکوي چې آیا موږ ته به خلک تانه راکړي چې ستاسو خور یا ستاسو لور معتاد ده. نو په دې خاطر باندې دا صلاحیت نه لري چې خپل ځان تداوی کړي.
نو تاسو یو بل آپشن هم درلوده، یو بل انتخاب هغه معتاد ښځې ته چیرته مرکز ته نه آمده کیږي چې لاړ شي، تاسو هوم بیس په نامه یو داسې پروګرام هم درلوده. دا څومره ګټور ده چې یو معتاد ښځې په کور کې تداوی وشي؟
دا هم یو مؤثره فروسه وه. هغه میرمنې چې دا اجازه یې نه درلوده هغوی به په خپل کور کې تداوی کیدلې. د هغه د کورنۍ سره به موږ ځینې کانسلنګونه یا خبرې کولې، هغوی به هم دې ته آماده کولې چې خپل خور لور په خپل کور کې تداوی کړي، په دې خاطر چې اجتماع ټولنه پرې خبره نه شي. هغې ته به یو مکمل یو ټیم ورتللو، هغې کې به ډاکټر، نرس، روانشناس. دا هغه مریضان دي چې سی ډي دي، یعنی غبرګونی ناروغي لري، په دې خاطر باندې به هغې ته ځینې خدمات عرضه کیدل د هغې د په خپل کور کې. خو هغه به اجازه به نه ورکوله، په ډیرو مشکلاتو به هغه کورنۍ دې ته آماده کیدله چې هغوی په خپل کور کې هغه میرمنې تداوی شي.
بل خواته دغه استیګما او دغه سي تانیو ته مرخي دي خزي پوران دي په کوم سیمه کې ډیر ده فشارونه کې ډیر دي که په ترافیک
په زنه ولایتو کې م ډیر دي په خپل مرکز کې م ډیر دي خو اکثره په زنه ولایتو کې ډیر دي لکه زنه چې د پښتنو سیمه دي خوست دی پکتیا دا ننګرهار دی هلمند دی چې په دغه کې کښتو کرم د مواد مخدر زیاتر کیږي او دغه خلک دا اجازه مو دغه په خپل کور کې دغه مواد موجوده دي نو په دې خاطر باندې دغه د خپل درد یا د خپل غم د غلطولو لپاره په مواد مخدر باندې غوښته شوی دي او دوی بیا ورته خپل کورنۍ هم دا اجازه نه ورکوي چې د خپل ځانونه تداوي کړي نو په دې اساس باندې د دوی دپاره که په ولایتونو کې یا په خپلو کورونو کې دوی ته دا پروسه ورسیږي یا دا امکانات ورته مساعد شي شاید هغه کورنیو سره کار وشي نو دوی به دې ته آماده شي چې خپلې خویندې نونه تداوي کړي
کوم څېړنه سوی دي چې څومره دغه تانې تمرخي او دغسې استیګما د ښځې په وړاندې خصوصا د معتاد ښځې په وړاندې دوی له تداوي نه بې برخې کړي
بلې داسې مېرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پیژني لکه زه تاسو ته یو مثال وایم درې پیغلو انجونې وي که زه نمونه نشم ذکر کولی چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه ځورېدلی چې آیا نه یې ورته په ځینې محفلونو کې هغې ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ لکه غم خادي شوله او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې هیڅوک هغه هم نه ګوري ځکه چې دا یوه استیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنې پوډري استئ مواد استفاده کوئ اکثره داسې پیښې زیاتره دي
په مرکه کې مو واورېدل چې ځینې کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته د درملنې اجازه نه ورکوي او شرم یې ګڼي
د نشې موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@RFERL.org
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ 55 کلن حجی عارف لشلو کالو راهیسی د هیروینو نشه کوي دې په خوا د خپل سیمه قومي مشر وو او د خلکو شخړې به حل او فصل کولی خو اوس یې په ولس کې اعتبار بایللې او انداز خپل اولادونه یې هم په خله تشپیاز نه میده کوي دا چې حجی عارف د نشیل عمل نور لڅړول سنوز سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده
تاته چې چوکیدار ماغه عملیان هم دلته کته پورته کړي او هغه کراته و سیګریټ کې به چولې وو ځکه چې اچار سم پوزې د سی غول لري مو دې ترکه د دوګما ته ما دې د قبیب نه سکه کو د ابتداء نشم ویلې د لمبوسې په لور نه راوړل سري و پسته بیا زه پوسې مونږه کته خو چرس نه دې پوسې وینا د بل شي دې تو و پسته پوسې پوسې مو ته وله زه خو مو ته څه وایم نه مګر چې په دې مو ته دې باندې اخته یم بیا تو کالم خوشی کوم یو کالم خوشی کوم ته میستین خوشی کوم بیا به ته پوسې پیراسم اولادونه خو پوسې یعنی ډیر وزوري زریه ته چې پلار مونږه تا نه هیڅ چي نه غواړو تر تا کینا خالی مونږه نه ته کا تی له مونږه غواړو د مرغي په یو غواړي مونږه تا ته پیدا کوو خو ته دا کار مکه چې مونږ شرمېګو زم ځان ډیر کلک مکلک 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 بیا یو واري خطا وخرم دا چې شاید چې واري زنجیر دروازې دی د دې چې وو پوسې به ته دې قید کی کوم مان نشنه کوله زم ژوند د ما ژوندۍ په پوسې ډیر پورته تلی و زب په حکومت کې پوسې یو وکیل ما خلکو په مو ډیر احترام کوم په پوسې خلکو ته هم پوسې ډیر کوم کنه کړی و پوسې خیر به مو رسیدلی وای ول چې زه اوس معتاد ما اوس نسم کولای پوسې چې زما غرس دی خلکو ته زو کړای سم یا خو وجود ما سره پوسې هغه وجود خو پوسې خوردم نه ده پاتې چې کته کمی زین دورا کارنې کې هغه نمونه پوسې چې د خپلاندې ولا نمونه زدا کړای سم یا د څوک چانو زدا کړای سم ما ځان ته چنار سم چې سودار
راوړم پوس نیمه راوړم نیمه را نه ویری نشې نه خو پوس دې په د خاطر نه نه ما د سی اورس پیسې نه ویراشکا زوی می وو ګوت اخیستم دا چلا ما دیګر د پوس دې برندا دې برندې په سر باندې ناستې ما کنه مې نه نه سم مخامخ کټو بده کار کې ناستل نو وای څنګه خمارې ما دې وو پیسې نه تاس کړم نه خو نه څه غلي دې ګسره نه نه لاله کوټه ته نه طبيعت راغلم چلې بوسل دسه لته کې تاو کړي وو ټکړې وو څنګه مې کې نه پټه راغله له کوروت نور لاله مې بيته به ودارې دلم او زلام راتله خو دې نشي زور بوسل لاله ما هغه دې وزر په بوسل څه سو وخت مې وخت نه په دنیم زره مې ورکړه.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې غفار سخ کال په خپل ځمکه کې کوکنار کړل یا ډیر خوشاله دی چې له دې لارې بخښ ډیر پیسې لاس ته راوړي. خو په دې برخه کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډیر وار خدای کور ته راځي او د کوکنارو په اړه یو بد خبر راوړي. دا چې دا بد خبر بچوي دا به په یو ډراما کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی دی.
خزی او خزی
سوایا چا خبر ده
زهره می در باندې کبیر زوی در آغای
او خدای شکر دی.
سلام علیکم موری.
و علیکم زوی جانا دل تو راست نیش دیره تا اخ صدقه جزم شکر چرا آغلی
خیری سی موری
تا در آغا وقتا در پلار سر دی مجلس کوا زبا چای در تا جولی کم
سما دا موری خیری سی
کبیر زوی کینه در آغا توشکا بانی در بالخت تا کیو که
خیری سی پلارا تم کینه دلتا
خوشو بچه چه پا خیر راغلی دری میاشتی مسافری دی را باندی دری کالا شوا دیر مو یادی دلی
زمام یادی دلی بابا خو امتیانو نو سنگا می کردی و امتیانو نو چه تیر شو دقل زم راغلم بابا دل اسونه دی ولی پا خطو که کردی
زمکم او بکول زویا امده اوس راغلم
خخا نو چه شدی کرلی دی
باز زویا غمی مکوا سر نوتونه می کرلی دی نوتونه
نوتونه پوی نشون بابا
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی
یو بل شی با دی کرلی و بابا
بل شی کل دورا پیسی گتی
ولی نگتی بابا پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیس مال کرل خوزمک چیسم نو نو دا کال غلا خو مدر لوده
دا پروس اکال خبر پریده سا کال حکومت دوم را زور نلری جزمک تاریاک را مات کی
پکر نکم چی مک دی تاریاکو گتا وخرو
ولی بچیه
و چې زه کور ته راتلم نو پولیس مې ولیدل چې څو ټکټر ورسره وو او د کلی په بار سر کې کوکنار ماتول.
دادې زویا چای مې راوړې قربان دې سم څنګه مې یادېدلې شکر دې چې راغلې
مورې زما هم ډېره یادېدلې خو په امتحانونو کې بوخت وم.
بابا بابا
اجماله زویا څه خبره ده چې داسې وارخطا یې؟
بابا پولیس راغلل زمو کوکنار ماتوي.
څه شي زمو کوکنار ماتوي؟
هو تو ټکټرونه ورسره دي.
څه شي ته ودرېږه چې زه ورشم.
بابا څه کوي له کومه سره معلومه وي تاریخ خواسم لاړل خدای مکه چې وستا باندې نکی
د دوی پلار مې هم نشي باندې کولای
وسره خدای ته وګوره بورځه بیا ځان پولیسو سره په جنجال کې ما اچوه.
بابا خدای ته وګوره ما ورځه دا ټوکی نه دی حکومت دی حکومت حکومت خپل دلیل لري وای د کوکنارو کښت غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی.
نه زه ورځم وګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماتوي.
بابا خدای ته وګوره مه ورځه.
وا سړی خدای ته وګوره مه ورځه.
کماندان سے پچول کلی کی مو اول زما کوکنار را مات کرل ها؟
کاکا یواز استانه دا ټول کلی کوکنار مو مات کرل تا شاوخوا و گوره دا کوکنار کم ولاد بوتا وینه
دا حکومت خو بل خیر راو نرسید بس دا غیو کاری پا واس پورا ده ها؟
دا هم مهم کار دای ستاس دا کوکنار و للاسه پا لکون زوانان پا تاریاکو او پودار اخت سوی دی
مو خو با نوی اخت کردی مو خو یو چو غرانه گتو
تا خپل پیسه گتی دا نور و خلق و اولادونو پا کسا کی هم نیه ها؟
خیر دا ور خو مو کوکنار را مات کرد بلزل بزه در سره گورم
بلزل سکوه ها؟
تاسو دښمنانو ته ورزم او ورته وایم چې د کوکنارو په شاوخوا کې ماینونه ښخ کړي، بیا به مو وګورم چې تاسو څنګه زموږ کلي ته راځئ.
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه، خو ته بیخي له حده تیر شولې. همدې غیر قانوني کښ کړی او موږ ته ماینونه ږدې. هلکانو دی ونیسئ، موټر ته پورته کوي کښې کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.